رئیس جمهور او کابینه لخوا یو هفته د بسیج ملی په نوم منظور شو. په دې هفته کې مختلف ارګانونه، مختلف وزارتونه د مواد مخدر پر ضد دوی مبارزه کوي او خپل عامه پوهاوی او برنامه ترسره کوي. بله برخه کې مونږ یو مضمون لرو په مکاتبو کې، شاګردان چې په مکاتبو کې درس وایي هغوی ته مونږ د دې اضرارو نه خبرداری ورکو چې کله یو ځوان یا یو کس روغ ته مخ کوي څونه ضرر یوازې هغه کورنۍ ته، اقتصاد ته او د هغوی صحت ته رسوي. او همدا رقم مونږ په یو کوریکولم باندې تقریبا نهایي شوی هم ده او انشاءالله ان قریب په پوهنتونونو کې یو مضمون د نشه پر اضرارو باندې شروع کیږي.
د معتادینو د مرکز مشاور سمیع الله ستانکزی وایي که ځوانان غواړي د نشې پر بلا اخته نه شي، ښه دا ده چې له نشهیانو لرې وګرځي.
نشه خو په جای پرېږده چې یو ځلې دوی استفاده کړي. حتی باید هغه کسان چې په مواد مخدره باندې روږ دي، سګرټ نه نیولې تر هیروین پورې، تر شیشه پورې، تر نور پورې، حتی د هغوی سره باید هغه گشت و گذاره ونه کړي، ځکه دوی ته خطر ده که نن یو سره وګرځېدي وی نه څښل سبا یې څښي، سبا یې نه څښل بل سبا خو حتمن څښي.
درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم پیدا کولای شئ facebook.com/tandisange. تر بلې تاندې څنګه مو الله مل شه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمېر نارینه د خپلې مېرمنې وهل د ځان حق ګڼي او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي.
چکر اخست تاسو تر شا را تړل والله وکه خکړم دای در دې کوي چې مالا سره چک تر شا تړل والله خوشاله چې فاز فریک
شین دروازه سر ما کم کرد امو را برگرفته و تو که تانست مرزد.
دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده او په خبرونه کې بعد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. زه مسعوده نیازی یم. راځي لومړی پاتې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړی ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل د جزایي احکام تنظیموي. د وهل او ټکول یا لټکوب په اړه دی، یعنی کله چې یو شخص یو ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، هغه ښځه ټپي نه شي یا معلومه نه شي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، قسمه په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي او تر ډیره نارینه د مېرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګای نه ده چې ماته بشي، له وهلو یې دریغ مکوي، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیضه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دې وځي. او دې ته ورته په لسکو نوري خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ چې په ښځو تحمیل شوي یو هم د میړه لخوا د مېرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډېر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا سکال د تیر کال په پرتلا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې معمولی شی ګڼي. ډېرې داسې پیښې دي چې جوشي او په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزادي بدل په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول په فزیکي حالت کې دقیقا تغییر راځي او د دې څیره او د کرامت انساني خلاف جزاګانې ورکول کېږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی دی. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي. په هغې کې کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوي دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوي دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسائل ډېر مهم دي. آگاهي د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظات ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته بغوک شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوي دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي. سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواښې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو میرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې میړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته ورو یا لرګی و یا یو بس هر شی را سره کوي. بس یاره خو ورې لا ور کړې و. الله زه ولو ټکوله بل الله شپږ کال بار سر تیر کړ. بل الله ولو ټکوله دا خپل ورو دی واره کته پویش خپل ورو دی واره کله خور فلارې واره کوي. بل دی به زه واره کوي ولو ټکوله واره به زه را رزو فروت اچم. دا ورو دی دا سیخ دا غور در و دیش په دا شپږ کال کې زه دوه واره پویش.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس 2 کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېرو ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
مانه د بلا د ازار سره فوات را واخیست، چاکو را واخیست، ویړه بیر را واخیست، سرکوزی انا با ته تکشیر انا با ته د چا سره غلی وازه په بلا کده چا سره وازه وجر تازه تبا ورځ وهلو ټکول لید کال را تر د چفلی را ته اقتای شی د ما ته راخیست چی چی را باندې ول رشته له هغه فوس مال ور ټکول د چا مکو چاکو را واخیست رسول تر شا را تړل. دای درد یې کوي چې مالا سړي ټیک تر شا تړل. مالا خوښه ده چې فاز افریق کوما ګنا د نور ته خټک به وشته دی. وایما
راځي په دې هم پوښو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته دا اجازه شته چې خپل میرمن دومره ووهي چې د بدن عضو ته زیان واوړي او یا د بدن غړي ورپرې کړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تعدیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دی. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کی. خو لدی سره سره کچیرته د خځو او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قران دی ته څلور مرحله هي. د لومړی مرحله فعذوهن، و خځو ته نصيحت وکي. خو کچیرته په نصيحت باندې نسوله، بیا رسو له نصيحت نه بیا فرمایي چې و ان امراه خافت من بالها نشوزا او ولدا فعذوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم کچیرته یو خځه ډیر زد وک نو کولې شي بیا هجران دی بسترې یو څه مدته دا تنبیه سی او اصلاحي بیا کچیرته د خپل خاوند ته تمکین نسو او تابع نسو لپاره وضربوهن. بیا تعذیبا وهلی سی خو غم ترقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح داس وهل چې هغه جوب لنسی یو تعذیبی مثلا پوګه یا په داس یو ځای چې هغه نسی قران عظیم شان دریمه مرحله سی پوسی چې دا خو ګوره کدا کارمونو کدا خوند راته غوسه کیږي خو خوشری سره تل دی آیت نه زینو نارینه ډیر غلط استفاده کړی دا او خزه داس وه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو سنتونو رویش مخالف او دیغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن آی بی سی
په ډیر کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپل میرمن وهي دانو غیرتی سړی دی. حتی خلک مثال وایي چې پلانای وکړه د ښځې زاره ترې چوي، خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته د ښځو په اړه کړی و.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب وکړ، بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې لمنګ نه د خیر توصیه واخلي، نه خیر نصیحت دې ما نه واوري. نو د دوه مجموع احادیث او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه تعذیب دی وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی، نه دا وهل د سی یو چوندی مونډی دا یو تعذیب دا. د دول وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خوشنۍ سره خزه مظلومانه وهل کیږي، د خزم ګناه ده. داسې نه د بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبر نه هغه کوي، خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن له دې آیات مبارک نه. دا آیات صریح ده په وهلو کې واقعا، خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي، هغه تداغ پرېښودل سي، هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي، د اسلامي شریعت مخالف، مطلق مخالف نظر ده.
تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغیزه کولای شي؟ افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټول کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې چې کوم نظر په دې ټولنه کې منځته راغلی دی، د دوی د جهت ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي؟ او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولای، عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړی ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وهلو باندې بیرته دا شی جوړیږي؟ که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې باید راشم برخورد وکړم، څنګه کیږي؟
استاد شمسیتوي په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکي نسل مو ډیر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوند ګڼئ، په دې ټولنه کې یو شمېر زیات د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي، ترڅو موږ یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار مو زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګانو موډلونه راواخلو او خپلو میرمنو سره یا خپل خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
نو اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو نوری ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. ښځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنیو پوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.